په پېښور کې د ماسپښین یو بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د ځوانانو غږ دروړي. خبرونه له اسرالم محمد دی.
عوامی نشر پاٹھی د پاکستان کونو چارو وزیر د سرګندونو پر ضد له پېښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. د بلوچستان په پښین ښار کې نه سرګند وسلوالو د انجمن تاجران صوبایي جنرل سیکرټري حاجی الله داد ترین وجلی او د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړی دی. اور خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چارو وزیر د څرګندونو پر ضد له پېښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستې ده. د ګوند پریکړه له هغو وروسته کړې چې کله اعجاز شاه او د واکمن ګوند ترک انصاف نور مشران پرون په پېښور کې د ان پی مرکزی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټري میاپت خار حسین وویل د کونو چارو وزیر وضاحت وکړ چې هغه د څرګندونې په دې تناظر کې نوې کړې او که بیا هم د ان پی زړه آزار شوی وي نو دی بخنه غواړي. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اعجاز شاه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دې تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامی نشل ګوند غړي هم ځکه ووجل شول چې هغو د ترګرو او وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامی نشل ګوند سخت غبرګون وښود او د اعجاز شاه د استعفا او د ریښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه او د نومبر پر 11 نیټه یې د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وایي چې د ترګریزه جګړې پر مهال یې تر زرو زیات غړي وژل شوي. د زیاتره وجنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د بلوچستان په پښین ښار کې ناڅرګند وسلوالو د انجمن تاجران صوبایي جنرل سیکرټري حاجی الله داد ترین وژلې دي. لیبیس چارواکو مشال ډوته وویل الله داد ترین پرون په کلی لوی علیزی کې هغه مهال وژل شو کله چې د ماښام مانځه وروسته له جمعه راووت. د دوی په وینا څه ډزو وروسته مشکوکه قاتلان په موټر سایکل وتښتېدل. الله داد ترین د پښتونخوا ملي او یو پارټۍ غړی وو چې د وژنې پر ضد یې نن د دې ګوند او انجمن تاجران په کوټه او پښین کې هرڅال اعلان کړی دی. په دواړو ښارونو کې زیاتره دوکانونه بند دي. پښتونخوا ګوند او تاجرانو له حکومته د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. بلوچستان حکومت هم د هغه وجنه غندلې او د قاتلانو د نیولو هوډ څرګند کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي اداره وایي د دې هیواد په لویو ښارونو کې وایرس په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې تر غونډې وروسته په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي وایرس په 15 ښارونو کې په تیزۍ سره خپرېږي چې تر ټولو زیات په حیدرآباد کې دي. پېښور د وایرس خپرېدو د درجه بندۍ په حساب په 6 او کوټه په 5 نمبر ده. نن د پاکستان روغتیا څانګې پر خپله پاڼه لیکلي چې په تیر شواروس کې 1400 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 څخه مړه شوي دي. خو په دې موده کې 1550 کسان رغېدلي هم دي. له دې شمېرو سره د وایرس د ناروغانو مجموعي شمېر څه باندې 3,46,000 د مړو هغه 1,000 او د رغېدلو کسانو هغه څه باندې 3,09,000 ته رسېدلې دي. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړی دی. نوموړي دا ګام د ولسمشرۍ دویم مودې لپاره د شوو انتخاباتو تر بایللو 4 ورځې وروسته اخیستی دی. ښاغلي ټرمپ د نومبر پر 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې لرې کړل شوی او د هغه د خدماتو مننه کوي. هغه د ترګریزه د ملي مرکز مشر کریسټوفر میلر د دفاع عبوري وزیر نومولی. د پردې حکم به په سمدستي توګه عمل کیږي. ټرمپ د نومبر 3 ولسمشر انتخاباتو کې له ماتې خوړلو انکار کړی دی. له نوموړي دا ټاکنې د هغه د ډیموکرات ګوند سیال او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن ګټلې دي. ځینو څېړونکو دا تمه کوله چې ټرمپ د ولسمشر انتخابات وګټي او که نه خو هغه به تر ټاکنو سمدستي وروسته اسپر له خپلې چوکۍ لرې کوي. داسې ګنګوسې هم دي چې کېدای شي ټرمپ د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریسټوفر وری یا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی اے مشره جینا هسپل هم له دندو ګوښه کړي. د رپورټونو مخې اسپر هغه مهال ټرمپ خپه کړ چې نوموړي په ګرمیانو کې په امریکا کې د نسلي انصاف په خاطر د شو مظاهرو د ځپلو لپاره د پوځي عسکرو د استعمالولو په لړ کې د ښاغلي ټرمپ ملاتړ ونه کړ. اسپر ښکاره ویلي وو چې پوځ باید د وروستي تکیې په توګه استعمال کړل شي. او تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مول اسرار علم ممند و اوریدل اوس رازو رپورټونو ته. د پاکستان کورونا او چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه او د واکمن تحریک انصاف ګوند مهم مشران پرون د امین اسلام پټای د پیښور مرکزی دفتر ته ورغلل چې پکې د کورونا او چارو وزیر پر خپلو کړو خبرو لدې ګوندا بخنه وغوښته. ای ان پی د کورونا او چارو د وزیر د سرګندونو پر ضد د نومبر پر 11 اسلام آباد ته د مارچ اعلان کړو او غوښتنه کوله چې اعجاز شاه د استعفا ورکړي. نوموړي په پنجاب کې په ورستیو کې په پنجاب کې غونډې ته د وینا پر مهال مسلم لیگ نواز ته په اشاره ویلي ول چې د پوز مخالفت نه کوي کنه د عوامي نیشنل ګوند په څیر د ترهګرو او طالبانو د بریدونو بخکار شي. عوامي نیشنل پارټۍ د نوموړي د سرګندونې د ځان سپکاوی ګڼلې او د ان پی په وینا د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د دوی تر یو زر زیات غړي وژل شوي چې پکې د زیاترو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې شوی دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمېر نور مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د عوامي نېشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي په خپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و کوم چې عوامي نیشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اوریدونکو د ده د خبرو نه اخستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلي دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں آج ادھر نہ آتا.
دا ټول وړاندې خو زه تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوي دغه مقصد زما نه وو، که داسې وو نو زه بنن دلته نه راتلم. ما دغه ویل نه دی، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې مونږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له عزت راکړو او خو په خوشحالۍ یو بل سره د ملاوېدو وروستو واپس ځو او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د چا د زوی چې هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړی و مشال لیډو ته وویل چې دوی دا جرګه قبوله کړې ده او 11 نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړې هم واپس اخستې ده.
بالکل تاسو ته پته ده پرویز خټک صاحب راغلی و، اعجاز شاه صاحب راغلی و، نور وسره شپږو ملګري نور هم راغلي او هغه په دې نیت راغل چې کومه خبره تاسو وایي دا ما کړې ده نه، خو کله چا زړه ته مطلب ازار رسیدلی زه د هغې بخنه غواړم او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه او د 11 تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج دپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه، ما ویلي نه دي ځکه زه راغلی یم، خو بیا هم که فرض کړه په دې باندې چا زړه ته ازار رسیدلی زه د هغې بخنه کوي نو زما خو یې نوم شته، زما د شهید زوی خبره وه، بیا د جی بلور صاحب او د خاندان خبره وه، بیا د ټولو پښتنو د شهیدانو خبره وه او په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي د پارټۍ نه علاوه د این پی نه علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدلی و ځکه مونږ وایي چې د باچا خان د کور ته دی راشي او دی دا وایي چې دا کومه نیرېټیو وه، نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا دوی خبره ټیک وه.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر احمد ولی خان د جرګې وروستو وویل چې دغه بیان وروستو چې د دوی کمی دوه غوښتنه وي د هغې نه لاس په سر شوي دي.
هماره دو ډیمانډ ته، ایک هماره ډیمانډ یہ تھا کہ جو وزیر صاحب تھے وہ استعفا دے، ان کے آنے پہ انہوں نے معذرت بھی کی.
زمونږ دوه غوښتنه وي، یو چې دا وزیر صاحب دې استعفا ورکړي خو په دل تراتلو دوی بخنه غوښته، نو د هغې خپلې غوښتنې نه مونږ وروستو شو. دویمه غوښتنه زمونږ د انکوایری کمیشن وه. دغه انکوایری کمیشن چې د څه دپاره مونږ غوښتو هغه دوی ښه په ښکاره وویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوي وو هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوي وو، هغه د دې ملک لپاره وو او هغه کې د هر چا برخه وه. او دوی دلته په راتلو د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قوم په وړاندې د دې سپیناوی هم وکړو.
پلیٹ فارم سے پورے قوم سے اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے.
دا پامردا چې سورج وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او پہاغ بیانونو پکم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت تلاسوهنه خبرې کوي پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نیشنل ګون او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخ وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بلوچستان په پشین کې وسلوالو پروند صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الدا ترین وواژه. د دې د انجمن تجاران صوبایي جنرل سیکرټري او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی و. د هغه د وژنې پر ضد نن په کوټه او پشین کې مکمل هړتال اعلان شوی دی. تجارانو له حکومت د هغه د قتلانو د نیولو غوښتنه کړې. صوبایي حکومت د وژونکو د گرفتارولو هوډ خوله دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ځای چارواک پونا چې پراجی الادا ترین باندې د ټکانو ورسته ناصرګند وسلوال کسان پر یو موټر سایکل باندې په تیښته کې بریال سی وی دي. ورسته ځای لیویز او پولیس د پیش وزای ته رسیدلی او د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دغه پیش ذمہواری منلې ده. د دې پیش ورسته د حاجی الادا ترین مړی د پوسټ مارټم لپاره د پښین څخه د کوټې وسیول هسپتال ته راوړل شوی و. چیر چې د ډاکټرانو په وینا حاجی الادا ترین په سر، سینه او د بدن په نورو برخو کې 15 ګولۍ لګېدلې دي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د پښینې و کارکونکو احمد نواز و مشال ریډیو ته څه داسي وویل.
د ماشان منځ په مسجد کې وکی چې مازی د مسجد سره وتی نو کوټ دې د نن کېدې په دازې باندې ټکان خروسو اول مور وراوتله د لاس پروت په سپټ چې موږ وکړي په ډاکټرانو سترګې باندې لګېدلې ګولۍ شاته وتلې نو تلته لګېدلې
پر دې پېښه باندې د بلوچستان تجارو او سیاسي مشرانو له لوري خواشنۍ څرګنده شوې ده. د بلوچستان د تجارو د اتحادیې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه نن په کوټ ښار او پښین بازار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي. پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی او سرکاري دفترونه خلاص دي. د اجي الادا ترین پروژنه د انجمن تاجران پښین صدر ملک بہادر ترین د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
نامعلومه دي د خلک تر اوسه پر یو نسن ګورنمنت باندې په ټمو تحقیقات کوي چې بیا دي کمزې پیشرفت کوي.
موږ د حکومت بلوچستان صاحب کو کمانډر صاحب څخه دا مطالبه کو، د خاص کو چې جلادا ترین صاحب د بلوچستان تاجران نه پاره ډیر علي زلی پتر پنځه ویشت تیر کال ډیر خو اړیک شلی دي. هر تاجر یې پیژني نو د قاتلان دی فروتور گرفتار شي.
د پیش پاړه د پښتونخوا ملي او میګوند لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا پیښه هدفي وژنه ده. په بلوچستان سمري کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر لازی روایت چې اجي الادا ترین خدمات نه هېرېدونکي دي.
د شهادت یو ډیر دردناک واقع وسو. موږ د دې واقع سخت غندنه کوو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې قاتلان دي زر تر زر گرفتار سي. اجي الادا ترین چې یو ډیر شفیق انسان وو زموږ د ګوند لپاره او بیا د دې صوبې د تاجران لپاره هغه ډیر قابل قدر خدمات دي. بې غرضه انسان وو، ټول ولس خوښنه دي.
پر پیښه خپل د بلوچستان د حکومت له لوري هم سخت خوښنه څرګنده شوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د اجي الادا ترین قاتلان به ډیر ژر ونیول سي او هغو ته به سخته سزا ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښین ضلع د ډیپټي کمشنر قایم لاشاري سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د اجي الادا ترین د وژنې په اړه د هغه د کورنۍ له لوري به نن مقدمه درسي. خو د ده په وینا چې تر دم ګړی پورې د یاد سوي پیش په تور کې څوک نه دی نیولی. بل لور ته د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان د اعلان سره سم به نن د ورځې 11 بجې د اجي الادا ترین مړی د پښین کلي لوی علیزی په ادره کې و خاور ته وسپارل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن کو ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن اسلام آباد ته سفر وکي. په دغه اړه هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار او خبریال طاهر خان مونږ ته نن سحر دا معلومات راکړل.
دلته ویل شوی دی د ایران سفارت لخوا چې ما لیدر نروس په بعد ایران خارجه وزیر راځي پاکستان ته او 13 ورځ د ایران چکم د خارجه وزارت ترجمان وو هغه د سفر پاړه باندې دا ویلو چې د سر به یو اقتصادي پلاوی هم وی چې هغه پاکستانیانو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د نورو معاملو سره سره په اقتصادي تعاون باندې خبرې کیده سره په سفر کې د ایران خارجه وزیر سره د افغانستان لپاره د ایران چې کوم ځانګړي استازي لري طاهریان هغه هم د سره دی دلته دا وایي پاکستانیان چې په امریکا کې نوې انتخابات نروستو حالت او بیا د غرنګي د افغانستان د سولې چې کوم د روسي اوسنۍ حالت ته په دې باندې به هم خبرې کوي په خپل باندې جواز ظریف یو ټویټ هم کړی دی چې هغه د پاکستان د بهرنو چارو وزیر سره په دوه اړخیزه معاملو باندې خبرې کوي او دا هم د ویل شوی دی چې د سیاسي مشرانو سره سره به د ایران خارجه وزیر د پاکستان د فوج مشر سره هم هغه سره به غونډه کوي.
له طاهر خان مو اوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بدن اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلویزیون د مشر په ضمانت ته خوشی کولو درخواست منظور کړی دی. امیر شکیل الرحمن له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د درغلیو په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ پر 12مه د پاکستان احتساب کمی اداري یا نیب د لاهور د جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو ترلاسه کولو په تور نیولې او د خبریالانو سازمانونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ ګروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه او پر دې موقع د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې محکمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانې ته یو روپۍ تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړي د مارچ په 12 نیټه د احتساب قومي ادارې نیب گرفتار کړی و او پر هغه تور پورې کړی و چې د 1980 اتم کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په مځکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو گروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پوری کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولې دی. حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادي احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښولې وه. د خبریالانو سازمانونو، اپوزیشن ګوندونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زموږ خو ګوره دا ډېر یو ښه خبره ده په دادا په عدالتو چې دی د خلک زموږ سیول سوسایټی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سي. ګوکې موږ دا میر شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو. میر شکیل سره موږ ډیر جنگ پاتا دی، موږ ډیر سټرګل دی او د غستا دغه خلاف او محاس دی. حقوق د پاره، ازادي صحافت د پاره، ورکر حقوق د پاره، مګر موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
د رسنیو د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر په 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشی کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړي او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي، هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټله.
ل له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
په پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو د میثاق جمهوریت یا د جمهوریت لپاره د یو نوي تړون مخته وړلو اعلان کړی دی. په وروستیو کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسې او له مسلم لیگ نواز ګوندا د ځینو سیاستوالو د استعفا خبرې هم مخې ته راغلي دي. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي اپوزیشن ګوندونه لږ تر لږه د موجوده حکومت د ختمولو او د نوو انتخاباتو په غوښتنو متفق دي او تمه ده چې متفقه میثاقي جمهوریت به په هیواد کې د ولسواکۍ په ګټه تمام شي. تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ڈی ایم وای په هیواد کې د حقیقي آئینی او جمهوری نظام د بحالۍ لپاره د میثاق جمهوریت په جوړولو کار کوي. د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو له یوې غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان یوې غونډې ته وویل چې په دې لړ کې به اپوزیشن ګوندونه د نومبر په 14 او 14 غونډه کوي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف وای په 2008 کال کې د جنرال پرویز مشرف د امیریت خلاف د دوو ګوندونو یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ شوی میثاق جمهوریت تر ډېره حده خپل اهداف ترلاسه کړل او هیله ده چې د یوولسو ګوندونو متفقه میثاق جمهوریت به لا نور ګټور وي.
مشران
په دې وروستیو کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسې او د مسلم لیگ نواز ګوند نه د ځینو سیاستوالانو د استعفا خبرې هم مخې ته راغلې دي. سیړونکو قریش خټک په دې حق لوي دا فطري خبره ده چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت خلاف متفق وي خو خپل نظریاتي تشخص به هم برقرار ساتي. نوموړي ویل نوې میثاق جمهوریت د وخت تقاضا ده.
چکم په پاکستان کې سیستم روان دی دیتا هرګجه سیستم او د هایبرید سیستم کو د باندې ځای کې وای چې دی کې فزاهر باندې سیویلین دی خو په اصل کې چې دی فوجي حکومت دی په دن چې دی ټول فیصله په کې فوج کې. زما په خیال سره دا به یو خو پیشرفتي سیاسي سیاسي پارټي د جمهوریت په غټو غټو ټکو په نوکاتو باندې متفق شي.
بلخوا خبریال شمیم شاهد وای اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره متفق دي خو د نوموړي حکومت هم کمزور نه دي.
ګوندونو کې چې کوم اتحاد دی نو دا اتحاد ډېر مضبوط دی او دوی په یو خبره ډېر زیات متفق شوي دي. عمران خان د ګوښه کولو او د هغې په ځای باندې بیا ټول ټاکنې دا د دې مطلب غټ مران دی او زه وایم چې دا دواړه غړې ډېر قوي دي. د عمران خان شاخ ته فوج ولاړ دی او د اختلاف سره ادارې نشته هغې په حکومت کې نه دي.
سکال د ستمبر په 16 په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه ګنګوندیزه غونډه کې د حکومت خلاف پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم جوړ شو چې تر اوسه یې په ګوجروالا، کراچۍ او کوټه کې جلسې کړې او ټاکل شوې چې د نومبر په 16 به په پېښور کې جلسه کوي. خو تحریک انصاف وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي خو په دې کې به بریالي نشي.
د منور شاه رپورټ هو د پاکستان د مرکزی وزیر علي امین ګنڈاپور هغه وینا پر ټولنیز میډیا زخت غندل شوی چې د گلګت بلتستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف په اړه کړی ده. نوموړي تور پورې کړی چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې پر پیسو د مخ سرجریانی کړی دي او ځان یې خکله ساتلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی د ګنڈاپور د وینا دفاع نه کوي، خو وایي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او دغه د ګوند په خزینه غړو پسې استغیثار وایي. د ښځو د حقونو یو فعال بیا په دې نظر ده چې د پاکستان ریاست د هیواد په سیاست کې د ښځو فعال کردار ته زمینه نه برابروي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان گنڈپور د نومبر پر ومه هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف پاړوای هغه ځکه خپل دا چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیه کروڑونو روپے د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناستي او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوی دی، مولوي هم غیب دی او د واده الک او جنې پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنڈاپور د گلگت جلسې وینا او وروسته دا ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کل رامخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بے دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې موږ د ښځو عزت کوو، ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړی شوه. نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي، طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي. په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالیږي، ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به عزت کوي، زموږ ځوانان به عزت کوي، نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمهواري راځي.
موږ وزیر علی امین ګنڈاپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ور باندې د شو نیوکو په اړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشې بانو پر همیاد نیټه مشال رډیو ته وویل دا د ګنڈاپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او ښځینه غړو پسې وایي دا څرګندونې کړې وي.
افسوس خبر ادا دا چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زموږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي، دغه سه شاباش شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بے نظیر پسې ډېری ګډې وډې خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خشوي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د خزمونګه خپل کلچر چې کم کې زنانا ډېر ریسپیکټیبل زه دي دې باندې رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې کریټیس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف زکه د پوځي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لیږي چې هغه یو ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یو ماشومه ده. نرموڑی هم دی وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حمله پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
دا غي پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکه کنزل په توګه استعمالیږي، یو زنانا زموږ په دې سیمه کې یو لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدای شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیدی دی له یو خزه کېدلې یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ٹریٹ کو هغه زموږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نه ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو سمودہ مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ہو ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی خوب بد قسمتی سرا چھے چرت دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د خزو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د خزو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو تر څنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر خزو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلی
زه باګه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هلې
اور دن کو سرتا د ځوانانو غږ خبرونه چې سالم محمد دی د هر جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوي د وخت تکرار درورو د دیونه په خبرونه کې په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلي ځوانان د خلکو د پوهاوي غوښتې د مرستو رسولو لپاره څه کول شي پر دې موضوعاتو پکې خبرې اوري
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته رزلټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د ځوانانو غږ خبرونه کې ور بیا د خپل قربا اسلام الله مومن سلام مومنی اردوونکو په پاکستان کې د کورونا وبا دویم چپه راغلی نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوی او مرستو لرکې څه هلې ځلې کوي پر دې نن له ځوانانو سره خبرې کوو. نو زه تاسو ته چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,993 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,46 نوي پیښې سب شوي او 10 کسان مړه شوي او د 810 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 3,33,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څه باندې 3,10,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28 د پاکستان وفاقي حکومت په ملک کې د کورونا وبا د دویمې چپې د شروع کېدو اعلان وکړ او امر یې وکړ چې په کومو سیمو کې کورونا کیسونه زیات وي نو هلته به بازارونه او شادي هالونه د شپې تر 10 بجو پارکونه او سیلځایونه به د ماښام تر 6 بجو وروسته بند وي. دا چې په داسې حالاتو کې په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړکې ځوانان څه کوي او څه تیاری نیولې پر دې خبرې کوو موږ سره د هیلپنګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال به له پېښوره میلموي او مصباح الدین عثمان خیل به کوم چې د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر دی هغوی موږ سره له باجوړ د ټلیفون په کرښوي. خو دا وخت موږ سره یوازې ډاکټر حسیب صاحب د ټلیفون په کرښه راغلی. ډاکټر صاحب تاسو د شاوخوا 12 کالو راهیسې دغه خپلې هلې ځلې مخې ته وړي مدنی فعال استی د 12 کالو راهیسې اوس دغه کورونا وبا دویمه چپه شروع شوې ده نو ستاسو چې دغه کم سازمان دی هیلپنګ یوت پاکستان په نامه باندې دوی څه کوي اوس څه تیاری نیولې؟ لومړی که موږ د پوهاوي په برخه کې خبرې وکړو چې په دغه لړ کې خلکو کې اویرنس پیدا کول لړ کې تاسو څه کمپاین پیل کړی دی؟
بالکل جی څنګه چې دنه چپه راغلی د کورونا کې هغه چې څنګه اویرنس سیشنز کړی او مکه شان دی د دې نه چې په کې هم زمونږ د اراده دا بلکې موږ شروع کړی دي چې موږ په دشن کمیټیز کې د خپل والنټیر په توګه د خپل ورځا کارو په توګه نن کمیونټی څه نه هغه ته اس او پی خالي او د کورونا چې کوم مین پریکاشن نه نه وي دا نه هه تاسو ته د عامه کم ته تغییر دي پای ته واره چې هغه تم اویرنس ورکو هغه ته پاره موږ ټریننګ ورکو او دا چې هغه ته پاره موږ پوسټر ډیزاین کړی بینر هم ډیزاین کړی دي او پرنټ میټیریالز دي چې هغه موږ د ډیسټریبیوټر په سټریټ کې په کار دي چې په نیوز کې او په عام اولس کې نه راځي چې د ډیسټریبیوشن کوو او د کور په کور باندې ګرځي فوجي په کلی باندې ګرځي او سوشل میډیا په تری باندې ګرځي د خپل ته په تری باندې چې څومره زموږ سره اویلیبل میډیا باندې څومره زموږ سره لارې دي موږ هر لارې باندې خپل کل شو باندې دي یوزر نجات د کوم انفورمیشن د کوم معلومات چې داخل دي تور شي.
ډاکټر صاحب تاسو خپل هم د تیپ سره د میډیکل سره تعلق ساتئ نو پر دغه به هم خبر کو خو کلمبه زمنګ ودونکو ته دا وایي دا هم ستاسو لپاره یو موقع ده چې هغه څنګه کول شي ځان د کورونا نه وژغوري.
بالکل دا خو ډیر آسان دي چې د دې چې څومره اکرام خبرې ستنه چې هغه د نظام د چیرې صفا او وړي وړي خبرې دي چې هغه استعمال کوي هغه په خپل دین کې راوړي نو څومره خطرناک خبره ده نه خو لږ څنګه معمولي احتیاط خبره ده او هغه ډیر سمپل خبرې دي چې او خپل لاسونه د پزاوډي باندې تم اسکم د شر سکندو د پاره او یو به تر لاس نه ملاوي کوم سم یو چی په فاصله د تم نشاتي ما د زیات د ریډ خاص کر د پبلک کډن د سبب د ریډ او ما په ټول د ریډ او بیا هم دا چې مو کې نشه کټان د سی پر خرو کا سغا ورزش کول تر سایه کې مخه په اړه بیا ما د ریډ نه هغه ولتا په نشان ته راځي دا کوي ورې خبرې چې دا مونږه د تور سره او دا د خپلن تر اړولې په سنډا کې رسمالې ځای دی او یو ان دې ته پاره چې د خپل طرف نه ماسو نه هم ورته سنډا کې هم د خپل طرف نه ورکو حرکت ته ورته هر کور دې ورکو چې هغه دا په خپل سنډا کې راوړي دا یو څو ډېر وړي وړي خبرې دي چې دا د خپل ځین کې راوړي نو کومه نه لاسه یا دې نه پاتې تاسو هم ترانه خبره نه ده.
ډاکټر صاحب دا ته وایي چې تاسو دغه کمپاینونه د پاکستان په کومو برخو کې چلوي او تاسو سره څومره کسان دي په دغه خپل سازمان کې؟
موږ سره مین چې کوم زمونږ کوربین دی زمونږ چې کوم مین ممبران دي لکه زمونږ فاوندر زمونږ ان ډي چې کوم دی زمونږ یو منیجر چې کوم زمونږ مین ټیم دی هغه چې خبر موږ اپریټ کوو او په غونډا کې چې زمونږ کمپاین چې دی په ټول خیر په خپل پاتې چلیږي او د سوشل میډیا په تر باندې او د ویبسایټ په تر باندې هغه موږ چې نو آل پاکستان کې زمونږ دا نتورک دی نو هغه موږ ټول پاکستان کې دا یو نسیشن شروع د خپل ټول په تر باندې په ویډیو په تر باندې د چې کوشن په تر باندې او لیسن په تر باندې او د کوم آی ټی مټیریال په توګه چې کوم ترنګ مټیریال په سره یا به نه زمونږ سره نو هغه موږ خاص کر د خبر د جسم راځونه ټول د خبر یا غټ سیم او د نه نو موږ اعلان کوو د کمی سره خپل مسلمي د سیستم نه موږ څه څه خبرني او د اعلان په شکل چې موږ تاسو ته دا د دې کې خاص د څه په کار کې سم دي تل پکار
سم دغه تاسو سره څومره کسان دي؟
موږ سره په خبر کې چې مین پلان څه څه باندې د څه څه سام علاوه د موږ کوم رضاکاران دي هغه د چې د په هر ضلع کې د په هغه څه کې دي نو ټول چې دا موږ سره تقریبا 300 تر 400 کسان دي اټو کسان چې موږ سره په دې کې برخه
سم اردن کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه تا غوږ سره موږ سره د هیلپینګ یوت پاکستان په نوم باندې د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال په خبره د ټلیفون پکړ خري دوی مدني فعال دي د 200 کالو رئیس په دغه سیمه کې خپل دغه حلی ځلی مخې ته وړي. دوی سره پر دې خبرې کوو چې اوس د کورونا وبا دغه دویمه چپه راغلې ده نو د ځوانانو څه رول جوړیږي چې په خلکو کې د پوهاوی پیدا کولو لړکې دغه راځه بیا دوی د خلکو سره د مرستو په لړکې څه حلی ځلی کوي تاسو دوی خبرې اوري. موږ سره ل باجوړه مزبودین عثمان خیل چې د قبایلی زدهکونکو د سازمان یو مخکخ دی هغه هم د ټلیفون په کر خرغلی دی. مزبودین اداره ته وایي چې تاسو دغه دویم چپې نه خبر استئ چې د کورونا وبا دویم چپه راغلی ده نو تاسو څه تیاری نیولې په کوم سیمو کې لګې استئ هلې ځلې کوي خلکو کې پوهاوی په لړ کې کول بیا په خبرې وکړي مننه به وي.
څنګه چې مومن صاحب تاسو خبره وکړه د دویم لهر نو هغه د بدقسمتۍ نه ډېر تیزی سره روان دی او چې اوله کم لهرو په هغې کې زمونږ د خلکو تیاری هغسې نه وه نه زمونږ خلک هغسې اویر وو نو ډېر زیات متاثره شو د هغې نه بیا هغه ځان مونږ سمکلی نه وو چې دویم لهر رالو. په هغې حوالې سره مونږ په اوله لیر کې زموږ خو تجربه مو شو، مونږ غار سمو قتل چې مونږ په یو داسې پوزیشن کې یو، بیا خاص کر مونږ د قبایلی سیمو خلک چې هغه دغه نشي اپورټ کولای، نه مونږ لاکډاون اپورټ کولای شو او نه مونږ د تعلیمي ادارو چې کوم بندشت دی هغه مونږ اپورټ کولای شو. مونږ سره صرف دغه یو لار ده چې مونږ خپل خلکو ته پوهه ورکو، اویرنس ورته ورکو چې کوم ګڼ ځایونه دي هغه ځای ته د تلو نه ډډه وکړي، هغه ځایونو ته دي نه ځي، یا کو دې ځین نو بیا چې کوم احتیاطي تدابیر دي ڈبلیو ایچ او د سره چې کوم جاری شوی دي نو په کار د باغې باندې عمل درآمد وشي. نو په دغه لړ کې مونږ دا ځل ټول فوکس چې کوم دی هغه زمونږ په اویرنس باندې دی.
سبا او تاسو په کوم سیمو کې لګیا ستې خپل هلې ځلې مخته وړئ؟
نو سر زمونږ داسې ده چې زمونږ څومره قبایلی سیمې دي، که هغه باجوړ دی، که خیبر دی، که مومند دی، که کرم کرم دا، که سوت وزیرستان دی او که جنوبي وزیرستان دی، هغه سیمې یا هغه ضلع چې چېرته زمونږ ایکسس نشته دی په قبایلی سیمو کې، یا زمونږ چې هلته کوم ملګري دي هغې هغه خپل لغاغسې نه شي کولی، نو بیا مونږ د سوشل میډیا د لارې خپل کمپین چلو. خو داسې ده چې زمونږ په مختلفو سیمو کې چې څومره قبایلی سیمې دي خپلې کابینې دي هلته، نو هغه ټولو ته مونږ دغه هدایت کړی دي چې تاسو د سوشل میډیا د لارې یا کوم ځایونو کې نیټ نشته دی هغه ځایونو کې د ترو بروشرز او پمپلیټس په ذریعې باندې خلکو ته دغه یو پوهه ورکوي، یو دغه اویرنس ورته ورکوي د کرونا حوالې سره چې دا ډېر سنجیده دی او ډېر زیات نقصاندېه شي ثابتې دی زمونږ دپاره، زمونږ د خاندان دپاره، زمونږ د علاقې دپاره، که چېرته مونږ په احتیاطي تدابیرو باندې عمل ونه کړو. ځکه مخکې چې کوم لهرو په هغې کې مونږ دا وکتل چې زمونږ خلک ډېر داسې وو چې هغې ته دا یو قسم ته مزاح ښکارېدو او ګپ ورته ښکارېدو، ایون چې یو کوم غټ عالم وو د هغه علاقې یو مفتي وو هغه سره علم هم ښه پوره وو، هغه وایي چې نه کرونا مرونا دا هیڅ هم نشته دی. نو که هغه چېرته د جمعې په خطبه کې وایي بیا مونږ خلک داسې چې هغه دغه ته ځان لږ نږدې هم ګڼو ریلیجیس پوینټ آف ویو سره، نو په هغې خبرې اثر زیاتې. بیا وروستو هغه د کرونا وایرس په خپل هغه مفتي ښکار شو، د هغې په وجه باندې وفات هم شو. خو چې کله وفات هم شو د هغه جنازه بیا یې سوپیس لاندې کول، نو هغه ته هم نه پرېخوستو. بل یو ورور یې والي مو هغه چې نه دا کرونا نه ده، دا زه اوس هم نه منم، دا تاسو سره بس یو ډرامه جوړه کړې ده.
نو په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب تاسو څه ګوري؟ ستاسو دغه کمپاین چې دی هغه څومره اغیزناک دی، څومره مؤثر دی، څومره ځای نیسي، څومره نتیجه مخې ته راځي؟
کم جتن چې مونږ ورغلي او هغه زیات خلک دسي چې هغې په دغه دغه کې چې نه دا نشته دی او دا حقیقت نه دی، خو چې مونږ ورسره خبره کړې ده مونږ چې کوم هغه د شمار دی هغه هم د هغې مخې ته ایښی دی، د دې چې کوم هغه کنسیکوینسز راغلي دي د اوسه پورې هغه هم ورته مخې ته ایښی دي، یا چې څوک ته متاثره شوي دي هغه هم ورته مخې ته ایښوستي، نو هغه بیا ډېر ژر کنوینس شي، هغه به دې خبره باندې ورسي. خو د بده مرغه هغه خلک یا هغه علاقې چې کومې دي هغه داسې پرتې دي چې هلته ایکسس نشته دی، او بیا د مخکې نه داسې یو ماحول هلته جوړ دی چې داسې څه قسم دغه راځي، نو هغه خلک وایي چې دا یو قسم ته ډرامه ده او دا یو قسم ته چل جوړ دی مونږ ته، دا یا نو هغه په هغه سینس کې اخلي. خو چې کله ته هغه پوه کړې نو هغه ډېر جل په دې باندې بیا کنوینس کېږي او هغې هغه احتیاطي تدابیر شي څومره هغې باندې عمل کولو کوشش کوي.
پر دې خبرې کوو چې پاکستان کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلې، نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړ کې څه هلې ځلې کوي؟ موږ سره مېلمانه دي د هیلپنګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال له پېښوره، او د قبایلي زده کوونکو د سازمان مخکښ مصباح الدین عثمان خیل له باجوړه مخکې ټلیفون پکړ کړی، او په فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو لیکلي، لکه تحصیل افغان لیکي کورونا وبا بئی یا بنئی خوګرانی تر عروج رسیدلې. پیدا احمد لودین هم لیکي چې مسلم باغ ماجر کیمپ کې مخکې هم کورونا ناروغان نه وو، اوس هم نشته. مالک بیا لیکي چې د میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې په پاکستان کې کورونا وبا دویمه چپه ولې راغله، وجوهات یې سری. دغه راز احسان الله ودان اهم لیکلی دي چې د تخوست کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. حمید الله هلمندی هم تقریبا دغه لیکي. مصباح الدین هم دغه خبره وختي کوله چې زیاتره خلک پر دې یقین نه لري، یا هغوی دا فکر کوي چې دا یو قسم لا پروپاګاندا ده. پر دغه به هم خبرې کول خپل ملمنو سره. تر هڅه مخکې ورزو فاروقي ورغزی ته چې همدا وخت موږ سره له ورغزو د ټلیفون په کرخه ده. فاروقي صاحب ډېر ستړي مشي، څه به ویل غواړي موضوع باندې د ملمنو نه څه پوښتنه لري؟
آگاہی ہو نن سبا لگا خواہ مخواہ پندرہ سوشل میڈیا بانے خلق پوئے نو دمو دباد امرگا داغا ذریعہ نشتا دے چاگا لکیو بلتا خبرہ ورکی یا معلومات ورکی یا سوشل میڈیا بل چان واوری کا نا خالص دتا سے روڈیو ذریعے خل خبری گی اور جب ماں پختن داد ملوانا ٹیک شلا کا دمرا زیاد کمزور ہے ملک بیا ہم ارکی کسونا دمرا کام کی گی رابشود امریکی غطا اڑختا التا خواہش وسائل شتا دی پورا لکا انتظامات شتا دی صفائی لی والا ہر لیول منی نو التا کسونا زیاد والی رسی
سما دا پختن با دیون زو کما خو وقتون تاستا ڈاکٹر صاحب تاسو د فاروقی ورغزی دغه خبری واوریدلې نو تاسو په خیال باندې د دې څه وجه کې دی چې بل دا خبره هم ده چې کې دی شي تاسو ته معلومات وي چې ټیسټونه په پاکستان کې په افغانستان کې هغه عمره تیزی سره هغه عمره رفتار سره نه کیږي څنګه چې په امریکا کې کیږي
بالکل دک و جام کې به چې دک ته یو سټډنټ په اوبې یو ډور کنټری د افغانستان د دې شي د غیدا کورونا وغیرہ بل دمر هغه اکوئپمنټ سره چې هغه واقعي دا ټیسټ کې دا کوم ریپورت لاره دي دا موږ په دې اکاونټ کې دی یعنی دي او کسان او دا هم چې دا نشته دغه کله دا وي ته کورونا او شنو دا غي نه دا دغه دا اومنت او دا مطلب یو ویډیو چې تاسو مې سره
سم ډاکټر صاحب مس باودین سره وختي زما خبرې کړي نو هغه دا خبره کوله چې دا غوی په سیمه کې یو عالم وو هغه نه منله بیا هغه په خپل د کورونا نه مړ شو نو دا هغه ورور دا خبره کوله چې نه دا د کورونا نه دی مړ شوی نو تاسو څه ګوري پښتون هم دغه راپور ته کې پر فیسبوک باندې هم زیاتره ملګرو هم دغه پښتنه کړې چې کورونا وبا هغه د دوی په سیمه کې نشته زیاتره هم دغه خبره کړې ده خو تاسو څه ګوري چې لکه د کورونا وبا چې کوم اتیا فیصد مریضان داسې وي چې هغه علامات هم نه لري بل دا چې کر دې نه څوک مړ شي نو داسې کسان وي چې هغه اکثر د زړه ناروغي لري هغه د ګردو ناروغي لري یا نور داسې ناروغي لري نو بیا خلک وي چې دا د هغې نه مړ شو دا د کورونا نه دي مړ شوي د دغې کې لږ وضاحت وکړئ مننه به وي
هغه باندې که د کورونا اټیک راځي هغه هغه سره نورم خرابې وي صرف دا یو داسې واده دی چې د هغې شته هغه دې سره لینک کېدی شي دا دې د زړه مسلې چې د ګردو مسلې چې یا د نورو دې مسلې دي دا دې سره یو ځای کېدی خو نه شي دې دې چې دا کې چې یو کس دا مسلې او د دې دوران کې هغه کورونا شې دي نو الله دا هغه پای ته ونیږي بندا دې زموږ زیات تر خلک دلته کلیوال دي تعلیم نشته دی امبر کسان دې نه غوي دا یو سایټ جوړ شوی دا یو منتن کې جوړ شوی چې دا دې نه مده مقدا د کورونا نه نه خو دا دې اسه په کورونا کې پیل دي دا دې په دې خبر کې باسي ته ریال دې په دې شوی
سما مزبودین تاسو تر اعظم ډاکټر صاحب مننه بوي کې تاسو د خپل ځین لګو خوځي ګنو تاسو आवाज به کېدې نور هم پاک شي مزبودین تاسو تر اعظم په داسې حالاتو کې تاسو که دغه موضوع باندې لګ نور رڼا هم واچوي مننه بو یو دوه مدار چې په داسې حالاتو کې چې دغه خلکو خبرې تاسو واوردلې تاسو ته دغه کمپاین چلول څومره ګران دی
بالکل سر تاسو خبره وکړه یو کالر ما اوریدو نو هغه وایي چې بهر ملکونو کې کیسونه زیات راځي او دلته نه راځي عمره کنه هلکه الته خو هغه یو اس او پی او فالو کوي هغه ته فیسیلیټیز شته دي بنیادی ورته دا ده چې کم دا تیر لهرونو باغی کې خلق اسپتال سے نتل پزور باندھی اول کے خود پزور کے دغه کول چې مطلب سوک راشی اسپتال تا اوی کوشش دا او چې کم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یو یا نور کم محکمه وی او خلک د اسپتال نه دومره یرولیو چې سوک بتلنه بیا چې کلا خلکو ته د صحت پته ولګی دا او د نقصان پته ورته ولګی دا بیا په اسپتالونو کې زیل وو نو زمنګ 80-90% خلک داسې وو چې غزه د کورونا ښکار خو اسپتالونو ته تللی نو هغه د اوسه پورې ریجستر شوی نه دی او دا غینه ټیسټونه شوی دی
نو دغه یو وجه ده چې هلته خو که یو کس ته مسله وي نو زه هغه کس خپله باندې دومره هغې کې هغه پوه او هغې چې هغه هسپتال ته لاړ شي که نه بیا هسپتال والا سره دا غمي د هغې حکومت سره دا غمي یا هغې ته فیسلټیز هغومره وي چې هغه هغه کوم پروسس د هغې نه تیر شي او په ریکارډ باندې را شي. دلته خو داسې هیڅ کیسې نه وي سره. بل زمون کم کمپین چې دی هغه کې تیر کمپین چې مونږ وکتل چې اول زمون فوکس دا و چې مونږ د خلک پوه کړو چې د دې نقصانات څه دي دا کورونا څه شی دی او څنګه مونږ د دې نه ځان شو بچ کولی. دویمه مسله چې په هغې باندې مونږ ستړي شو بیا زمونږ سره د خلکو د فوډ فکر پیدا شو ځکه چې کوم بهر کراچۍ کې وو زمونږ خلک زیاتره داسې دي چې هغه په دې قبایلي سیمو کې نه پاتې کېږي. څوک کراچۍ کې وو څوک لاهور کې وو څوک پېښور کې وو د هغه ځایونه هغه هم کور ته رالو د ځان سره که کمې علاقې بچ وي هغې د ځان سره دغه بیماري راوړه نو د هغې به روزګارونه مکمل بند شو. بیا مونږ سره راغی د فوډ فکر چې مونږ دې ته فوډ ورکو هغې مونږ زیات کار بیا په دغه فوډ دغه باندې کوو په دې روان در کې مونږ دا خیال دی مونږ سره دغه ستونزې ډېرې دي چې هلته زمونږ په قبایلي سیمو کې روزګار نشته دی خلک بس دغه مسلو سره مخ کېږي چې هغې د کرونا د وجې کرونا نه بچ نو د خوراک مسلې هغې مختلف ستونزو سره مخ کولی شي. هغې نه وروسته زمونږ بیا غټه مسله دا وه او اوس هم زمونږ دغه مسله موجود ده چې زموږ کمې تعلیمي ادارې بند شوې ټولو ملک کې آنلاین ایجوکیشن سیستم هغه شروع شو کلاسونه آنلاین شروع شو امتحانونه آنلاین شروع شو خو زمونږ د قبایلي سیمو چې کوم طالب علمان وو هغې ته بیا دغه څه فیسلټي نه وه نو زمونږ چې کومه انرژي مونږ ته په کار وه چې هغه مونږ دغه کرونا والې سره په اویرنس کمپین خرڅ کړی وی بیا مونږ په دغه چې مونږ ته انټرنیټ راکړي زمونږ تعلیم چې کوم دی یا زمونږ چې کوم راروان وخت هغه تباه کېږي.
نو په داسې حالاتو کې
هغه اوس هم سره رابطه کې دي
بالکل
غریب پیپر ته کې ناست آن لائن پیپر ته نیٹ بپ کې دومره منس کې سلو شو چې بس هغه پیپر به راغی پیل شو بیا یو کس دوه شو چې هغه مونږ ریپورت له وروسته دا هغه ری اپیر شو کنه اگزام دمره خو زیاتره سر د سیو چې هلته د سره نیټ کار نه کوي. نو زمونږ یو شمېر سیمې ستونزې دي د قبایلي سیمو یو شمېر مشکلات دي مونږ ته په هغې کې په دغه کمپین کې خو انشاءالله چې کوم ځوانان مونږ سره دي او د هغې چې کومه جذبه ده نو د هغې په زور باندې به انشاءالله مونږ دغه خپل چې کوم کمپین دی یا کوم خپل هڅه ده دا به انشاءالله جاری ساتو.
سمه ډاکټر صاحب په داسې حالاتو کې تاسو خلکو ته څه وایئ چې مصباحالدین خبرې تاسو واورېدې که یو خوا هغوی لګیا دي خلکو کې د پوهاوي دپاره کوشش کوو او د پاسه پې بیا دغه مسله راله چې لاکډاون ولګېده د خلکو روزګارونه خراب شو نو بیا هغوی ته مرستې رسول شروع کړل دغه راز بیا پکې د تعلیم مسله راله آنلاین تعلیم شروع شو هلته کې بیا د انټرنیټ مسله وه بیا دوی هغه مسله راپورته کړه. نو په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب تاسو خلکو ته څه خواس کوئ چې آیا تاسو سره همکاري وکړي د خپل ځان د بچ کولو لپاره د نورو خلکو د بچ کولو لپاره؟
بالکل دا کله چې لاکډاون ولګېد په شروع کې ډېر سخت لاکډاون و هغه بالکل مکمل هر څه بند شوي نو داسې ټول نه زیات انسان هغه کسان به رسېدلو چې کوم ته مونږ هغه ډېر ژر وایي چې کوم به بیاړی باندې هر هغې کوي او د هغې باندې د ورځې هغې ماښام لپاره سودا اخلي نو داسې خلک د هغې باندې ډېر زیات تقریباً راشن اور چڑھو او داسې کسانو چې څه پاکستانیان کسان دي هغې ته بهر ملکونو کې پاتې شوي دي یا د کارونو کې پاتې شوي دي هغې نه مونږ ته ډېر زیات سپورټ ملاو شو هغې مونږ ته ډېر غټ ډونیشن راکړو. بل چې کوم صاحب اعتقاد کسان د پاتې ښه سرمایه داران کسان وي هغې مونږ ته پرتیا راځي هغې باندې مونږ چې دی نو ډونیشن جمع کوو د هغې باندې راشن واخېستو او مونږ دې ته ورسو. په تعلیم کې دا و چې هغه بعضې چې دا خو مکمل بند و بیا بعض څه دی څه ناڅه د دې سره په آنلاین طریقې سره مینه شو او بعضې نغدنه کوم نغد مسله هغه کسان ته وه چې کوم په قبایلو کې پاتې کېږي یا په اطرافو کې پاتې کېږي چې د هغوی د مین چټي نه بهر دي هغوی ته د انټرنیټ وغیره ډېر غټه ایشو وه هغې باندې د احتجاجونه وشو سړکونه هم بند کړي په سوشل میډیا باندې پروټسټ شوي
اوس دې ته راځو چې اوس تاسو څه پلان لري د کورونا وبا دغه دویمه چپه راغلې ده نو تاسو څه پلان لري د خلکو سره د مرستو په برخه کې چې آیا که دغه لاکډاون خو څه هم یو سمارټ لاکډاون ته دی یا جزوي لاکډاون ته وایي چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته وي او الته کې بیا دوی د یو څه بندیزونه یا محدودیتونه هغه لګول شروع کړي هم دي د پاکستان حکومت، خو که پرس که سخت لاکډاون لګي نو په داسې حالاتو کې بیا تاسو خلکو سره د مرستو څه پلان لري کنه؟
بالکل، څنګه چې په موږ اړوند یو چټک کړو که څنګه موږ اډین ته هم خپل موږ خپل طرف نه هغه لپاره تیاری کړو چې موږ سره افغان ستراتیجي نو خدا نه خواسته که دوباره چې داسې حالات راغلي موږ ته اول خو موږ دا اوریدلي د ګورنمنټ د موږ وزیران دا بیان چې موږ کاروبار څنګه روانه باندې په انټرس کې حیا دی چې د سټریم تر دوباره باندې نو خپل طرف نه موږ دومره ریسورسز اوس ګورښتل چې هغه باندې موږ کوم څنګه د دې یوزر کوم څنګه باندې چې دا په یو په نوې دوباره راشن وغیرہ دا شی نو یې کړل شو دیشو او که بیا ما خراب شي نو دوباره به موږ خپل کمپاین شاته پر دې نظر راپیل کړو هم سره تیار مو راشن پروت کې د دې لپاره موږ څه کې ساتلې دي او بیا هم دوباره په څه باندې څه کوي تر دې اعلی تر له خپل طرف نه موږ لپاره
سم. او مصباح الدین عثمان خیل صاحب استاسو به څه پلان وي؟
مون سر ان شاء الله د سورج مخکی او زمون میټینګ وشو یو به د روان وخت چې کله د دویم لیر تیزی سره روان دی چې څومره قبایلی سیمې دي هلته به مونږ خپل هغه اویرنس کمپین باندې دوباره کار شروع کوو چې خلکو ته مونږ فو ورکو هلته چې زمونږ کیبینستي هغې په تھرو باندې مونږ به دغه نور زیات اکټیو کوو او هغې ته به دغه زمونږ هغه چې څومره زیاتې علاقې کېږي هغې ته هغې ځان ورسوي چې کومې علاقې سره که زمونږ سره د وزیرستان کیبینټ دی که د کورم دی که د باجوړ دی که د مومن دی هغه ټول به مونږ اکټیو کوو اوس دوباره چې هغه دغه خلکو ته ځان ورسوي راغي او ستونزې څه دي اول خو دوی ته پوهه ورکړي د هغې نه بعد چې د دې کمې مسلې دي او کم مونږ کولی شو چې په هغې باندې مونږ د هغې سره هیلپ وکړو یا هغې ته څه مرسته ورکړو. د دې نه علاوه مختلف داسې این جی اوز دي یا داسې ارګنایزیشن دي ویلفیر چې هغه صرف دغه مرستندوی ادارې دي هغه دغه محروم خلک یا چې کوم دغه لاکډاون نه ډېر زیات متاثر شي هغې سره مرسته کوي. نو مونږ سره آلریډي د دغه خلکو ډیټا شته دی دغه به مونږ د هغې حوالکو او
سم. نو ډاکټر صاحب تاسو نه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو مطلب ځوانان به دا وخت ستاسو غږ اوري هغوی ته څه وایي چې دا د دوی کار دی که څنګه چې خلکو کې دغه پوهاوی پیدا کړي او دا هم ورته ویلی شي چې هغوی څنګه ځان بچ کولی شي پخپله هم د ځان احتیاط وکړي؟
دا څه بیماری ده د دې څه علامات دي نو موږ هم څنګه بچو نو په کار د کوي رضاکار هم خو به هم زمونږ تیار دي خو په هغه څه موږ هر څه په دومره پوه اوسو چې دې موږ هم څنګه بچو انتظاری د خپل طرف هم احتیاطي دي نو ډېره د ښه خبرې ځکه چې اوس څومره معلومات دي هغه هر کور تقریبا رسېدلي دي.
سم، په آخره کې باید څه پیغام لرې مصباح الدین خلکو ته؟ څه وایي چې دغه څومره جدي واخلي څومره سیریس واخلي دغه مسله او څنګه کولای شي چې دغه نزان هم بچ کی او نور هم بچ کی؟
خلکو ته زمونږ دغه پیغام دی چې څومره د دینه کیږي کم اس او پیز دی پاغي وي عملو کې هغه ځایونه چېرته چې رشي چېرته چې ګڼه یي او د دیو د تلو ضرورت نه وي نه دي ځي هلته که بیا هم د دیو تلل لازمي وي هلته نو بیا چې کم اس او پیز دی ماسک شو یا فاصله شو د هغې د پکې خیال وساتي او د دې نه علاوه چې کم دا غی سره خلق کوم خلکو کاروبار چې متشرک کیږي نو دا غی چې کوم گاوندیان دي یا نور څه کوم شتمن خلک دي نو هغه ته دا یو پیغام دی چې دا خلکو سم مرسته وکي او دا خلکو ته په دې سخت وخت کې دا غی سره ودرېږي او دا غی په کار راشي.
ډیر زیات مننه ساسې دوانو قدر منو مل منو یو جهان مننه موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو ته اردن کو دا موږ سره د هیلپینګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال په خوره او مصباح الدین عثمان خیل له باجوړه او عثمان خیل صاحب هغه د قبایلی زده کوونکو د سازمان مخکښ دي او دغه راځه تاثیر دوانو خبرې واوریدلې چې دوی د کورونا نه د خلکو د بچ کولو د پاره څه هلې ځلې کوي او دغه راځه بیا د خلکو ته د مرستو رسولو لړکې څه پلان لري. همدې سره خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.